پوهېږه. وروسته پر دغه برخه ته موږ نشي رسېدلی سو. نو دا هغه څه دي چې په تېرو شلو کلونو کې د زده کړو د بهیر په برخه کې یو لوی اندېښنه او لوی تشویش د نجونو لپاره ده چې حداقل دغه لومړنی حق چې اسلام ښځو ته ورکړی، که چېرې بحث د اسلام او د شریعت وي، طالبان باید په دغه برخه کې همکاري وکړي، دغه حقوق دې باید په ځای کړي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې هغوی ورشي، حداقل دغه خپل تحصیل او زده کړې دي دوی پرمخ یوسي. بیا پاتې شي په لویو بنسټونو په لویو اداراتو کې د ښځو کار کول هغه بیل بس کېدلی شي چې که چېرې اسلامي عمارت وغواړي په دغه برخه کې باید همغږي وکړي، په دې برخه کې باید همکاري وکړي. هېڅ داسې حکومت نشته چې هغه د پرته له ښځو څخه خپل حکومت جوړ کړي، لکه څنګه چې ویل شوي دي ښځو د ټولنې او د یو جامع نیمه برخه تشکیل او بالکل افغانستان کې هم داسې شته که چېرې ښځو په ټولنه کې کار ونه کړي، ډېر داسې ستونزې دي چې خپل همدغه د اسلامي عمارت چارواکي به ورسره مخامخ شي. نو احیانا دلته په ښځو کې ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شوي دي چې دوی نه شي کېدلی قبل خپل چارو ته ادامه ورکړي. نو هیله من یم چې د نوي اسلامي عمارت سیاست سره حداقل موږ خپل دغه لومړني حقوق ته لاسرسی پیدا کړو.
حسین جان، تاسو یادونه وکړه چې نجونو په ډیره سختي سره خپلې زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسو د خپل ځان په اړه باندې که موږ ته یو څه معلومات راکړئ چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
دلته موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې اوسېږو چې هلته دغه د نجونو وطن لاته هغوی شرم ګڼي، بیا پاتې هغه چې رسنۍ ته راوځي یا هغه په خپل پوهنتون ته ځي تر هغې نورې لوړې زده کړې کوي. دلته ما په ډېرو سختو شرایطو کې هته د خپل ځینو کورنیو ځینو فامیلینو له اړخه ګواښل شوي. بیا ما ته ویل شوي دي چې دا ډېره بده ده چې ته ځي پوهنتون ته ځي یا کینیا هلکانو سره درته یا لاټي وروسته ته ځي تلویزیون کې کار کوي. دا یو ډېر چیلنج زما په مقابل کې خورې سره له دې نه زما د خپلې کورنۍ سپورټ او حمایته راسره و چې بالاخره ما خپلې لومړنۍ زده کړې تر لسانس کچې پورې ورسولې چې زه اته سلورنیم بجې به زه له کور څخه وتلم تر هغو چې زه باید پوهنتون ته په وخت سره ورسېږم او ما نه درس نسنیسي. دا هغه حالت و چې په څلورو کلونو کښې ما هلته تېر کړل، بالاخره تر لسانس کچې مې خپلې زده کړې ورسولې. ما چې بیا د ماسترې په برخه کښې نو موږ امتحان ورکړو چې بالاخره باید هدقه زموږ د زده کړو بهیر یا د زده کړو کچه لوړه سي، پي ایچ ډي تا ته ورسېږي. خو له بده مرغه چې نوی اسلامي عمارت له هغې تحولات دلته رامنځته شول، هغه څه چې بیا د بهیر د زده کړو بهیر لکه له خان سره مخامخ شو، هغه کې د اقتصادي ستونزو له کبله تاسو وایم یا دې ته ورته نور دي مشکلات دي چې دغه له کبله تر اوسه پورې موږ په دې لوی توانېدلي چې حداقل خپل دغه د ماسترۍ کوم پروګرام چې دغه د په لار واچوم د دغه لار سره دې مخکلی شي. پاتې دلته بیا د رسنیو په ډګر کښې ما د پوهنتون په جریان کښې په دغه برخه کښې کار پیل کړو. هغه څه چې ما غوښتل زه باید یو فعاله جنۍ پاتې شم په دې ټولنه کښې، څه چې زما په وس کښې دي یا څه چې زه ورسره علاقه لرم حداقل په دغه برخه کښې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی ده دې هدف ته ورسېږم. تر یو بریده پورې زه په رسنیو کښې زه خپل هغه هدف ته رسېدلی یم. زه خپل خلکو ته د دغې رسنیو له لارې خدمت کوم، هیله ده چې ټولو هېوادوالو ته دغه خدمت د قناعت وړ وګرځي. نو په مجموع کښې د لوړ زده کړو په برخه کښې که تاسو ورسېم زموږ دلته زده کړې نیمه پاتې شوي دي او بدبخته نه وایم چې وروسته دې نه ممکن شاید موږ دغه زده کړو ته ورسېږي یا شاید نه رسېږو. دلته لکه څنګه چې مې وړاندې تاسو ویلو بېلابېلې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دلته هم زموږ مخکې خنډ جوړېدلی چې تر څنګ یې امنیتي مسله چې ډېر زیاته جدي ننګ ونه ده زموږ پر مقابل کښې. تاسو دلته خبر رسېږي چې په افغانستان کښې د ژورنالستان بیا بخصوص د نجونو وضعیت څومره بد په څومره سختو شرایطو کښې دوی راوځي. بیا سیدای کښې چې په ولسوالۍ کښې یو جنۍ کار کوي، بیا له هغې کښې څخه راوځي یو ښار ته ځي کار کوي. په مجموع کښې دغه ستونزې او ننګونې دي چې سره له دومره بیا موږ هم کوشش کوو، هڅه کوو چې خپل هدف ته ځان ورسو او راځو وظیفې ته خپل دغه دنده مو جاري ساتلې ده.
تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوئ، کار ته ځئ. د دغه کار پر مهال باندې د درو میاشتو مخکې چې طالبان واک ته نه ورسېدلي او اوس تر منځ څه فرق وینئ؟
په تېر کښې که څه هم ژورنالستان په تېر حکومت کښې څومره چې آزاد لاس یو خبریال باید ولري، مطالعاتو ته لاسرسی ولري، له بده مرغه موږ په تېر حکومت کښې له ځینو محدودیتونو سره مخامخ ولو. هلته خاص اجازه موږ ته نه راکول کېدله چې ځینو موردو باندې باید موږ ډېر واضح بحث ولري او یا رپورټ پرې جوړ کړو. اوس په نوي حکومت کښې هم همداسې یو مشکلات را پیدا شوي دي چې خبریالان محدود شوي دي. هغه څه چې حداقل دوی هغه د خپل د زړه پوښتنه چې وي دوی باید له مسؤول چارواکو څخه هغه طالب چارواکي هغه یو بل کس وي چې بالاخره هغه دغه برخه کښې مسؤول وي د هغې څخه پوښتنه وشي. موږ نه شو کولی چې په ازاده توګه به له دوی څخه د خپله پوښتنه وکړو. که چېرې احیانا موږ پوښتنه وکړو شته ځینې بنسټونه شته ځینې ادارات چې هغوی دوی ته موږ ته احوال را کوي چې تاسو دغسې یو څه ویلي دي، که ممکن بل ځل تاسو داسې یو څه وایي شاید تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکوي. نو په مجموع کښې محدودیتونه څه د خبریال مثلاً په مقابل کې مطالعه تعالی سره محدوده او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوس په حکومت کې دغه مشکلات لکه څه ډېر شي.
تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي، تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار ته مرازي؟
ملالۍ جانې، نن متاسفانه له بده مرغه لکه څنګه چې د خالدي خور خبرې ما واورېدلې، زما په ټولنه کې زما د ولس ترمنځ دا ډول دردونکې کیسې له حد نه زیاتې دي. نن د خالدې زما او زما د ګرانې میلمنې چې زما سره په بس کې دی، د دو په شان باندې په زرهاوو داسې نجونې، میندې، خویندې، ځوانان مونږ په خپله دردېدلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاورې سره یو شوي. دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهدافو ته ورسیږي. له بده مرغه دا دا دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ماته ډېر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي، دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې تکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده؟ او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه قتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې، هر خور او هر مور مایندې چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو، د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي، د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې. او لپاره چې دوی په دې برخه کې دی، دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی. ورځ تر بلې محدودیتونه ډېریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه، بله، له بده مرغه چې د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی، چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو، اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبری سایټونو ته لیکنې لیږلې، اوس دا کار پر ما بندیز دی، زه دا کار نشم کولی. او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای، بلکې زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې که دا کار وکړم، نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اوخته کیږي، نو هغو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پېښه ماته او زما کورنۍ، زما نورو خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بعد پېښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
اورېدونکو، تاسې د مخکښ ښځې پروګرام واورېد له امینه وردک چې په افغانستان کې خبریاله ده، او حسی احمدزی چې دا هم د تلویزیون ویندویه او همداراز خبریاله ده. له دوی څخه مننه کوو. د خپرونې وخت پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نوری، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی سور نوری، بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، دوڑ سے بگڑو نہ گرز جدائی دا، زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستور نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی ستور نوی، ہلتا خار دسرا گون سے تو یوال رم دین سے کرول بے وسیدا بے وسیدا بے وسیدا بڑا سب گرو نگر جو جدائی دا جدائی دا کار چتر نیا نور نستا پگڑ کے نیا خوز تابل پوہیرم تاپ ہر نفس کے زیم لادی نوریا مدستر گو لادے اوس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واہ پٹ پو کے پو غزل کے گرزا میں سن دے